په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوري دونکو د مشال رادیو په خبري غړای کې زه هارون بچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمیر سیمه ایزو موضوعات رپورټونه درورو. خبرونه به له ګل ایاز اورو.
سلام مشر لمړی خبرونه سره ټکی. پخوانی وزیر اعظم عمران خان د حکومت پر ضد اسلام آباد په لور د لاریون اعلان کړی. نن په افغانستان کې د کوچنی اختر لومړی ورځ ده او روسي ځواکونو د اوکراین په دریم لوی ښار کې هوایي ډګر په نښه کړی. په خبرونو تفصیل، د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان پرون د حکومت پر ضد د مئی په آخري اونۍ کې د اسلام آباد په لور د لاریون اعلان کړی. عمران خان پرون په ټویټر باندې خبر شوی ویډیو کې ویل چې د تحریک انصاف ګوند مرکزی کمیټې غونډه کې دا پریکړه وشوه چې د اسلام آباد مارچ لپاره تیاری پیل کړي. زموږ هیواد توهین شوی دی، د بهرنۍ سازش لاندې په ملک کې کرپټ خلک مسلط شوي دي. په کابینه کې تر 80% غړي په ضمانت دي. وزیر اعظم په درغلیو کې ککړ دی، پر هغه د سلویخت ارب روپو مقدمه دي. د پخوانی وزیر اعظم عمران خان حکومت د اپریل پر 13 د حکومت مخالفو ګوندونو لخوا راوړل شوی د بې باورۍ تحریک لاري ختم کړ شو. نو موړی تور پوری کوي چې د حکومت بهرنی سازش لاندې لاري کړل شوی. عمران خان د وزیر اعظم له سوکۍ لاري کول وروسته ولسی جلسو ته مخه کړی او په پیښور، کراچۍ او لاهور کې جلسې کړي. خو وزیر اعظم شاه بازی شریف او په مخلوط حکومت کې شامل ګوندونو د عمران خان دا تورونه رد کړي دي. عوامي نېشنل ګوند وای په خیبر پختونخوا کې د تحریک انصاف ګوند په مرکز کې د خپل ګوند د درینمو کال په موده کې د بجلی خالص ګټي او نورو مالی وسیلو ترلاسه کولو لپاره فعال کردار نه دی لوبولی. په صوبایي اسمبلی کې د عوامي نېشنل پارټي پارلماني مشر سردار حسین بابک پرون مشال لوتی ویل چې په مرکز کې تحریک انصاف ګوند حکومت وو، نو باید د بجلی په مت کې د صوبې حق ورکړي وي. د زیاته کړ چې په خیبر پختونخوا له نورو صوبو پرتله زیات قدرتي وسایل لري خو حق ورته نه ورکول کیږي. د خیبر پختونخوا د خزانه په وپاڼه د ترقیاتي کارونو په اړه د مصرف شوو پیسو تفصيلات ورکړل شوي چې لمخې په قبایلي زلو او نورو سیمو کې د ترقیاتي کارونو لپاره روان مالي کال د بجټ له پلان سره سم فندونه نه دي مصرف شوي. همدا وجه ده چې مخالف سیاسي ګوندونه دا دریز لري چې صوبه له مالي بوران سره مخ ده. خو د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو محکمې صلاحکار محمد علي سیف پرون مشال ډیو سره په خبرو کې دا ومنل چې صوبه له مالی بحران سره مخامخ ده، خو دا هم ویل چې له مرکزی حکومت سره به د بقایاجاتو په اړه خبرې کوي. د پاکستان د موسمیاتو محکمه وایي چې په مئی، جون او جولای میاشتو کې چترال، گیلګیل بلتستان، سوات او دیر په ځینو سیمو کې د برفانی ګټونو د ماتېدو او له دې سره په نږدې سیمو د سیلاب راتلو امکان دی. د محکمې یو چارواکي مشتاق شاه پرون مشال رادیو ته ویل چې په صوبه کې شاوخوا 50 د واوري ګټونه حساس دي او کچري د ماتيږي او پر دغه ورځو کې بارانونه هم بي، نو بیا د خیبر پختونخوا، پیښور او نورې سیمې هم سیلابونه اغیزمنول شي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان موسمیاتي بدلون وفاقي وزیر شریر رحمان د اپریل پر 9 په اسلام آباد کې خبرګان ته ویلي ول چې د زیاتې ګرمۍ له کبله په خیبر پختونخوا او گلګت بلتستان کې په غرونو کې د واوري ګټان له وخت مخکې او ډیر په توندۍ سره ویلې کېدل پیل شوي، چې له کبله د واوري اوبو جمع کولو لپاره د جوړو ډنډونو د ماتېدو او په نتیجه کې د سیلاب راتلو امکان دی. بلخوا په خیبر پختونخوا کې له قدرتي افاتونو سره د مبارزې ادارې پی ډی ایم ای وایان تیمور خان پور مشال لوتی ویل چې د وفاقي وزارت خبرداري رستو یې د چترال، کوهستان، دیر، سوات او غریزي علاقو کې د بیړني خدماتو ادارې چمتو کړي دي. په افغانستان کې طالبان حکومت نن په ټول هیواد کې د اختر ورځ اعلان کړه. د طالبانو د حکومت وایي زبیح الله مجاهد پرون په ټویټر باندې لیکلي چې د سترې محکمې د رئیس او د میاشتې د کمیټې مشر مولوي عبدالحکیم لخوا اعلان وشو چې یکشنبه په ټول هیواد کې د کوچنی اختر لومړۍ ورځ وي. خو د حرمین شریفین د رسمي بیان پر اساس د سعودي عرب د هلال کمیټې پرون اعلان وکړ چې د شوال میاشت ونه لیدل شو او سبا دوشنبه به د وړوکي اختر لومړۍ ورځ وي. په خوا د پاکستان رویت مرکزی رویت هلال کمیټې نن په اسلام آباد کې د شوال میاشتې لیدو لپاره غونډه کوي. او د روسي ځواکونو د اوکراین په دریم لوی ښار اوډیسا کې پرون د اپریل په 10 د هوایي ډګر رن وی تباہ کړي. د بریټ په داسې حال کې شوی چې د اوکرين ولسمشر ویلي دي چې د روسي لخوا د اداشو ظلمونو په اړه د خلکو د قهر په ترڅ کې د سولې خبرې کول ګرانه ده. خو د روسي د بارونو چارو وزیر ویلي دي چې د لویدیز بندیزونه او د وسلو لیک د خبرو اترو مخه نیسي. اوکرایني او روسي چارواکو دا سرګندونې په داسې حال کې کړي چې داسې رپورونه خبره شول چې ښایي یو شمېر ملکي وګړي د اوکراین له محاصره شوي ساحلي ښار ماریوپول څخه ویستل شي، ځکه چې روسیې د اوکراین په ختیځ کې په خپلو بریدونو ته کې توندوالی راوستی دی. دا د مشال اړوند خبرونه.
خبرونه مو لګولای زو اوریدل په روانه خبرونه کې اوریدونکو پر دی او یو شمېر نورو سیمې زو موضوعاتو رپورټونه لرو. د پاکستان تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان پر خپل پلویانو د اسلام آباد پر لور د مارچ غږ کړی دی. په دغه اړه معلومات درکو، پرون بیا د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې اپوزیشن ګوندونو د صوبې حکومت تورن کړل چې له مرکزه د بجلی خالصه منافع او نور مالی حقونه ترلاسه نه کړی شو.
گیس دلته دے بجلی دو بونا ران دلته پیدا کی گی د مرکز د بجٹ نه چ پ پنجاب کی پر زرګونو کیلومتره موټر ویز جوړی شوې. منګ ته بیا دغه حکومت سور ابرخه خول شي.
د پاکستان مرکزی حکومت د هیواد په شمال کې د واوري د لوی غټانو یا گلیشیرز ویل کېدو لوجه په خیبر پختونخوا او گلګت بلتستان کې د سیلاونو خبرداري ورکړه ده. خو په حکومت کې قدرتۍ ناورینو سره د مبارزې ادارې یو بیان وایي دوی د ممکنه سیلاونو په صورت کې د خلکو د ژغورنې لپاره تیاریانې کړې دي.
گلیشیئرز ویل کیږي او یو اوبو زیاتې دوه سره سکندې بندونه یا سکندې د ډیمونو بندونو ماتې دوه سره خطر وي. مغې د پاره مونږ ټول بندوبست سکندې مخ کې نه کړې دي.
او نن د پاکستان په شمول په ټوله نړۍ کې د مزدورانو ورځ لمانځل کیږي. خود دې هواد یو پښتون مزدور وایي پر دا ورځ هم د چټای تصور نشي کولای. پاکستان تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان پرون پر خپل پلویانو د اسلام آباد پر لور د یو احتجاجي مارچ یا لاریون غږ کړی دی. په دغه اړه معلومات اخلو له پېښور غلام غوث چې زموږ خبریال دی را سره دی. غوث صاحب، ستړي مشي درته وایو او دغه خبر تفصیل کې لږ اوریدونکو سره شریک کی چې دا اعلان وزیر اعظم کم ځای کړی دی او کله غواړي دی چې دا پلویان د اسلام آباد پر لور بیا مارچ وکړي.
مننه چاسب، دا اعلان د خالی پورس باندې د پاکستان تحریک انصاف د چیرمن عمران خان لخوا یو ویډیوي بیان خپور شوی دی او پاری کې هغه دا اعلان کړی دی. او په دې کې د دا ویلي دي چې دا لانګ مارچ کوم دی د اسلام آباد په لور باندې چې د دې کوم وګړي لارین دی د حکومت په وړاندې کولو لپاره. نو دا به د مې په اخیره اونۍ کې کوي، یعنی نیټه نه ده اعلان کړې چې لکه په کومه نیټه به کېږي، خو لکه اخیره نه چې کوم نه مې هفته ده نو ده اعلان کړې ده. یاد کړی ده بیا عمران خان په دې کې چې کوم نه نو هم هغه خپل زور دریځ چې کوم نه تکرار کړی دی چې مونږ مقصد چې کوم نه نو په هیواد کې نن نه وي لګړي، انتخابات دې نه وي، عام انتخابات دې وشي او دوی دا چې کوم حکومت دی نو دا نه مني. هغه د سازش ذکر هم کړی دی، د سفیر د خط ذکر هم کړی په ویډیوي بیان کې. په هغه کې دا هم ویلي دي چې هغه په دغه لړ کې د چیف جج چې کوم دی عمر عطا بندیال د سپریم کورټ هغه ته ختم نه کړی چې د دې نه وکړي پلټنې وکړي او د ولسمشر عارف علي ته، یعنې د هېواد چې کوم ولسمشر دی نو هغه ته مې هم خط لیکلی. نو دغه خبرې کړي. بیا بله مهمه خبره یې دا کړي ده چې د دې مارچ لپاره تیاریان کې کوم دي. نو په خپل ګوند په پلویانو غږ کړی دی چې د اختر د شپې نه تاسو د دې لپاره دغه شروع کړي، تیاریانې شروع کړي او نورې خبرې اترې. خو هغې چې څنګه هغه درې جلسې شوي وې، لوی لوی جلسې په پېښور په لاهور او په کراچۍ کې، نو نورې زیاتره تورونه لګولي دي چې لکه دا حکومت چې دی نو دا دوی نه مني، دا یو امپورټډ دغه حکومت دی. بیا په هغه باندې دغه د کرپشن او د درغلو تورونه هم لګولي دي. وزیر اعظم شهباز شریف باندې او د کرپشن هغه د کیسونو ذکر یې هم کړی په هغه باندې چې په ده باندې کیسونه دي ورسره د کابینې چې کوم غړي دي نو په هغې باندې په زیاتو غړو باندې کیسونه دي نو دغه دغه لاجیک هغه وړاندې کړی خپلو پلویانو ته چې په دې وجه هغې ځای نه مني.
نو د دې پرونی ویډیویي بیان په مقابله کې بیا حکومت تر اوسه کوم دریځ مخې ته راغلی دی؟ دوی څه ویلي دي که نه؟
نو په دې مخصوص دغه باندې لکه دا ویډیویي بیان چې کوم دی یا د دې چې کوم دغه کړی دی د لانګ مارچ اعلان کوم کړی دی نو په دې اړه باندې د لانګ مارچ اعلان خو دوی د مخکې نه دا خبره کوله چې دکه غوښتنې ونه منل شوي نو دوی به بیا اسلام آباد ته راځي او د دې چې د عمران خان کوم پخوانی وزیر و شیخ رشید د کورنیو چارو نو هغه بیا په کې نیټه اعلان کړې وه چې دکه د 30 مئی پورې دیرشم مئی پورې د پرت کا نوی الیکشن اعلان نه شو نو بیا به دوی دغه دغه کوي لانګ مارچ کوي نو د تازه چې کوم ویډیو بیان راغلی دی نو د دې په ردعمل کې خو د حکومتي چارواکو لخوا څه نه دي ویل شوي خو تر دې وړاندې چې دوی به دغه خبرې اترې کولی دی نو چې د اطلاعاتو کوم وفاقي وزیر ده مریم اورنګزیب هغې په بیا بیا دا ویلي دي چې نوي انتخابات چې کوم دي نو دا به هم په خپل وخت باندې کېږي چې دا حکومت لکه 15 کاله پوره شي دا تېرو انتخاباتو 15 کاله پوره شي او نو بیا به په خپل وخت کېږي دغه شان بیا نور چې کوم د شهباز شریف په کابینه کې کوم غړي دي یا په خپله شهباز شریف دی نو زه په دې چې هغه کومې ویناګانې کړي دي نو هغه دا رقم تورونه رد کړي دي بلکې هغه خو په عمران خان او په دوی په حکومت باندې تېر حکومت باندې دا تورونه کړي دي چې دوی د سیاسي انتقام لاندې کاروایي ګرانې کړي دي شهباز شریف دا هم ویلي چې هغه به څه سیاسي ډګه نه اخلي انتقام نه اخلي او تېر حکومت چې څنګه دغه کړی نو هغې بیا لکه په ردعمل کې هغې دغه خپله بیانیه مخ په وړاندې بوزي او په عمران خان په حکومت باندې لکه په تېر حکومت باندې هغې دا تودونه او دا بیانیه ولس ته وړاندې کوي چې لکه دوی د هېواد معیشت ته زیان رسولی دی او دوی به اوس هڅه کوي او ټول ګوندونه چې څنګه متحده ګوندونه رایادې شوي دي دا حکومت یې جوړ کړی دی نو هغې به د هېواد د اقتصادي پرمختګ لپاره او د نور دغه لپاره چې کوم دی نو کار کوي نو البته د عمران خان چې دا کومې خبرې اترې دي نو په بیا بیا د هغې لخوا دغه رقم بیانیه او دغه رقم بیانونه چې کوم دي نو مخې ته راغلي.
صحیح شو، ډېره مننه له پېښوره غلام غوث. زموږ خبریال عمران خان چې پرون کوم د احتجاج د اسلام آباد په لور د احتجاجي لاریون غږ کړی دی پر خپلو پلویانو په دغه موضوع موږ ته معلومات راکوي.
د مشال ریډیو د یک شنبه یا اتوار ورځې 19 پروګرامونه
پام کوا
په 19 بجو،
د ځوانانو غږ
په 1 بجا،
تاندې هلې
په 2 بجو،
روخانه مستقبل
په پاوکم 3 بجو،
د مشال مرکه
په 3 بجو،
هارون باچا هنري غړی
په 4 بجو.
عوامي نیشنل ګوند وایي د خیبر پختونخوا حکومت په مرکز کې د تحریک انصاف ګوند د حکومت په دوره کې د بجلی د خالص ګټې او نور مالی وسیلو یا دغه حکومت ترلاسه کولو لپاره سم اواز نه دی پورته کړی. په صوبایي سملای کې د عوامي نیشنل پارټۍ پارلماني مشر سردار حسین بابک مشال اړوي ته وویل د دې لوجې صوبا له مالی مشکلاتو سره مخامخ ده. خو د صوبایي حکومت یو ویاند وایي د بجلی او نورو بقایجاتو مسله د تحریک انصاف د حکومت له دور نه مخکې وا او دا چې دوی په دې لړ کې اقدامات کوي. تفصیل بیا هم غلام غوث را کوي.
په اسمبلی کې د عوامي نېشنل ګوند پارلماني مشر سردار حسین بابک د اپریل په 13 نیټه مشال ریډیو ته وویل چې په صوبه کې د پاکستان تحریک انصاف حکومت په 13.5 کلونو کې په مرکز کې هم د خپل ګوند د حکومت نه د بجلی د خالص ګټې د بقایجاتو او نورو مالی وسایلو د ترلاسه کولو لپاره فعال کردار نه دی لوبولې.
مرکز کې هم د دې حکومت او صوبه کې هم د دې حکومت ته چې کم از کم د بجلی د حق کې خور کړي وي دا چې کوم ګورو د ګیس اولنې استعمال د زمنګ د صوبې حق ته او دا عین منګل را کړي د ټولو نه سیوا قدرتۍ د مدن ذریعے چې دی غا پښتونخوا کې دی او بدلته دی ګیس دلته دی تیل دلته دی بجلی د اوبو نه ارزان دلته پیدا کیږي سلور واړه صوبې پرتی دی راځي چې موږ وګورو په 13-15 کالو کې د مرکز د بجټ نه چې په پنجاب کې 100 کیلومتره موټر ویز جوړ شو بلکې په زرګونو کیلومتره موٹر ویز جوڑ شو آیا منگ تب یاد دغه حکومت سور برخه خول شي.
خو په پیښور کې د مالی وسایلو او د بجټ په چارو نظر لرونکي خبریال عرفان خان وایي په پښتونخوا کې د تحریک انصاف حکومت په مرکز کې د عمران خان په مشرۍ د تیر حکومت نه د خپلو بقایجاتو ترلاسه کولو هڅه کړې وه، خو د هغه وخت مرکزی حکومت به په بیا بیا پښتونخوا صوبې ته د خپل حق ورکولو نه ډډه کوله.
تاسو اندازه ولګوئ چې د دریو درنیمو کالو کې صرف د بجلی خالص منافع په مد کې کمو دوو خلکو د دې صوبې مقدمه تیار کړې وه، اډوایزر یو حمایت الله صاحب، دویم صاحبزاده سید صاحب. هغه دواړه د خپلو عہدو نه لرې کړی شول، د هغوی نه په زور زبردستۍ باندې استعفا واغستلې شوه. دویم دا و چې کوم دا د روان کال بجټ دی، په دې کې صوبایي حکومت دا تخمینه لګولې وه، دا اندازه لګولې وه چې موږ ته د این ایف سی نیشنل فائنانس کمیشن چې کوم دی د هغې د لارې به موږ ته پیسې ملاویږي، هغه هم ملاو نه شوې. د قبایلي ضلعو دپاره دوی د وفاق نه تمه ظاهره کړې وه چې موږ ته به څلور دیرش ارب روپۍ دا کال ملاویږي، خو په هغه څلور دیرش ارب روپو کې صوبایي حکومت ته یو روپۍ هم نه ده ملاو.
د خزانې د محکمې په ویب پاڼه د ترقیاتی کارونو په اړه د مصرف شوی پیسو تفصیلات هم دا خبره په ګوته کوي چې په قبایلی ضلعو او نورو سیمو کې په ترقیاتی کارونو د روان مالی کال د بجټ د پلان سره سم مالی پنګي نه دي مصرف شوی، او هم په دې وجه د حزب اختلاف ګوندونه او د مالی چارو پوهان په دې نظر دي چې پښتونخوا صوبه د مالی بحران سره مخ ده. په خیبر پښتونخوا کې د اطلاعاتو د محکمې د سلاکار محمد علي سیب نمی په پښتونخوا کې د مالی بحران د حل کولو او له مرکز د خپل بقایجاتو ترلاسه کولو په اړه پښتنه وکړه چې اوس مهال په مرکز کې د شاباز شریف په مشرۍ د وپاخي حکومت نه د خپل بقایجاتو ترلاسه کولو په اړه حکومت سره پلان لري او کنه. نو هغه وویل چې د اوس مهال حکومت سره د هغوی اړیکې ښه نه دي، ولی بیا به هم صوبایي حکومت هڅه کوي چې له مرکز خپل بقایجات ترلاسه کړي.
زه دا غواړم چې دا بالکل اپورچونیټي هم دا مونږ خو خیر د دې حکومت باره کې خو زمونږ د پټه د موقف ته چې دا مونږ د دې حکومت مونږ امپورټډ حکومت وایو، زمونږ خدا نه دا چې امپورټډ حکومت نه منزور. خو په هر حال په مرکز کې ناشتي نو د آئین او د قانون په دایره کار کې چې زمونږ کم دغه جوړیږي، کم رول جوړیږي، اوبو سره مونږ کو بالکل دا صوبې او مالی مسائل بالکل شته، او مونږ خدا هم وایو چې مرکز ته زمونږ ډېرې پیسې پاتې دي.
تر دې وړاندې د عمران خان د حکومت په دور کې د پښتونخوا په اسمبلی کې د حزب اختلاف ګوندونو له مرکزی حکومت د ای جی این قاضی پرمولې لاندې د بجلی د خالص ګټې د 3.5 ارب روپو د بقایجاتو ترلاسه کولو لپاره صوبایي حکومت ته د یوې پارلماني جرګې د جوړولو وړاندیز هم ورکړې وو. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا.
د پاکستان مرکزی حکومت په خیبر پختونخوا او گلگت بلتستان کې د واورې د لویو غټانو یا گلیشیرونو ویلې کېدو له وجې د سیلابونو راوتلو خبرداری جاری کړې دي. وزارت ویلي د زیاتې ګرمۍ له کبله په ورونو د واورې ویلې کېدل له وخت مخکې پیل شوي، او دا چې د واورو اوبو جمع کولو لپاره جوړ بندونه یا ډنډونه په تیزی سره ډکیږي. وزارت زیاته کړې له دې ډنډونو ځینې ښایي د اوبو له زوره مات او په یادو سیمو کې سیلابونه راشي. بلخوا د خیبر پختونخوا په حکومت کې له قدرتي ناورینونو سره د مبارزې اداره وایي له ممکنه سیلابونو څخه د خلکو د ژغورلو او هغو ته د مرستو رسولو پلانونه یې جوړ کړي دي. اسرا عالم مومند تفصیل لري.
د پاکستان موسمیاتی بدلون نو وفاقی وزیر شیر رحمان وایي د زیاتې ګرمۍ له کبله په خیبر پختونخوا او گلگت بلتستان کې په غرونو د واورې غټان له وخت مخکې او ډېر په تیزی سره ویلې کېدل پیل شوي، چې له کبله یې د واورې اوبو جمع کول لپاره د جوړو ډنډونو د ماتېدو او په نتیجه کې یې د سیلاب راتلو امکان دی. شیر رحمان په 9 اپریل په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل چې د خیبر پختونخوا او گلگت بلتستان په ټولو 3,000 برفانی ڈنڈونو کې د شاوخوا 3 د ماتېدو خطر ده. بلخوا د پاکستان موسمیاتو څانګې لوړپوړی چارواکي مشتاق شاه وایي چې شاوخوا 50 ډنډونه حساس دي، ځکه د دې څانډې کچه دي. نوموړی وایي په مئی، جون او جولای میاشتو کې د چترال په بونی، ګولین دره، گرم چشمه او گلگت سوات او دیر په زنو سیمو کې د برفانی ډنډونو د ماتېدو او لدې سره په نګدو سیمو د سیلاب راتلو امکان دی. البته مشتاق په 1 اپریل مشال دی توویل کیا ټول حساس ډنډونه ماتېږي او پر دغه ورځو کې بارانونه هم وي، نو بیا د خیبر پختونخوا پېښور او نورې سیمې هم سیلابونه اغیزمنولی شي.
پېښور ته جفبی ته نوخار ته او سوات خار ته منګور منګور چې څومره دا دیتا مطلب سوات د تیر دریابونو جدي کنا هغه زیات تر 400 نو خار مردان او کپورسک باندې دا سي راټوي کې په خور دیتا دا رایي
د موسمیت وفاقی وزیر شیر رحمان د خیبر پختونخوا قدرتی اپتونو پر وړاندې د مبارزې ادارې پی ڈی ایم ای ته امر کړی چې پر وخت داسې مؤثر ګامونه واخلي چې له ممکنه سیلاب څخه چاته مالی او ځانی تاوان ونه رسي. د خیبر پختونخوا پی ڈی ایم ای ویاند تیمور خان وایي چې د یاد او وفاقی وزارت لخوا تر خبرداری وروسته یې د چترال، کوهستان، دیر، سوات او څومره چې غرایز علاقې دي هلته یې د بیړني خدماتو ادارې چمتو کړي دي چې د ممکنه سیلاب پر مهال د خلکو ژغورلو ته تیار اوسي. د ده په خبره ځایي انتظامو ته یې اهم ویلي چې خلک پر دې خبر کړي چې ځانونه له ډیمونو، سیندونو او خوړونو لرې وساتي. تیمور په 1 اپریل مشال ډو ته وویل چې د مئی له لومړۍ نیټې د ګرمۍ لا نور زیاتېدو او په غرونو د واورو ګټانو یا ګلیشیر په نور تیزۍ سره د ویلې کېدو امکانات دي. دا وایي که څوک اوس څه قسمه اندېښنا یا د سیلاب پر مهال مرستو ته اړتیا لري نو له دوی سره رابطه کولی شي.
دغه سي علاقې چې کوم ډېر زیات حساس وي نو هغه عوام چې کوم دي هم زموږ ایمرجنسی اپریشن سنټر ته چې کوم دي موست په 1700 باندې کال کولی شي او موږ چې کوم دي نو په هغه باندې مخکې اکشن اخلو. بیا ډسټرکټ ایډمنسټریشن ته یا کوم چې متعلقه ادارې دي هغې ته چې کوم دي مونږ په وخت باندې اطلاع رسو چې مخنیوی دې وکړی شي یا چې کوم دي د هغه مقامي آبادی چې کوم ده هغه دې خبر کړی شي. ودې سره دا گلیشیئرز ویل کیږي او دا چې کوم دي اوبه زیاتیږي یا اوبه زیاتې دوه سره چې کوم دي نو بندونه یا چې کوم دي ډیمونو بندونو ماتې دوه سره خطر وي مغې د پاره مونږ ټول بندوبست کوم دي مخکې نه کړی دي.
په چترال ضلع کې ځای خبريال ګل حمد فاروقي وایي چې لا هم په سیمه کې د حکومت لخوا د ممکنه سیلاب اړه خبرداري نه جاری کړل شوی خو چې ګرمي سیوا شوي او واوري هم په تیزۍ سره ویل کیږي نو مالدار خلکو د ممکنه سیلاب لوري خوندي ځایونو ته کھډې کړي. نوموړي په 1 اپریل مشال ډوته ویل چې که څه هم چارواکو خلکو ته ویلي چې له سیندونو سره په 200 فوټه کې نږدې آبادی جوړه نه کړي خو بیا هم غریب خلک له ډنډونو او سیندونو سره نږدې ژوند کوي. دا وای دلته په سیلابونو کې غټه ستونزه د لارو بندیدل وی
د دریا په غاړه باندې خلکو آبادی شروع کړې ده او سیلاب چې راشي نو دا اوري او د ځکه چې سیلاب راشي دا غټه مسله چې لارې بند شي نو خلکو سره د خوراک ساتل سيزونو او د صفو بو د سکلو ډېر غټ شاتس پیدا کیږي ډېر غټ کې دا سره مخ کیږي.
د پاکستان موسمیتی بدلون وزیر شیر رحمان ویلي دی چې په پاکستان کې د حرارت درجه ل اوسط درجه حرارت تر 8 ډیګري سینټی ګریډ پورې سیوا کېدای شي. نوموړي د موسمیاتو ادارې د راپورونو پر اساس وویل چې د روان کال مارچ میاشت له 1961 کال وروسته تر ټولو ګرم میاشت وه. د دې په خبره همدغه وجه ده چې په مارچ میاشت کې د سپرلي موسم پر ځای ګرمي وه او له وخت مخکې په غرونو د واورو ګټانو یا ګلیشیئرز ویل کېدل پیل شول چې اوس یې اوبه د ممکنه سیلاب سبب کېدای شي.
اسلام محمد رپورٹ ورن د پاکستان په ګډون اوریدم کو پټول نه لای کې د مزدورانو یا خواري کخو نړي ورځ مانځل کیږي. پر دا ورځ پاکستان کې عمومي رخصتي اعلان شوی خو د هیواد مزدورانو خواري کخوای پرته لکار ورته ژوند ګران دی او چټي نشي کولای. دوی په خبره کې حکومت د دوی د مشکلاتو احساس کړي وای نو به دوی هم یو سارام کړي وای. د 2000 زیدی سکال د یو سرکاري رپورټ تر مخه د مال پاکستان کې د مزدورانو شمیر 9,300 تر رسیدلې ده. سراج زهیر معلومات راکوي.
نن د مئی په لومړۍ نیټه د پاکستان په ګډون په ټوله نړۍ کې د خواري کخو نړیواله ورځ مانځل کیږي او د دې ورځې په مناسبت سره سیمینارونه او دستوري تابعیا کیږي. خو د مزدورانو او خواري کخو وینا ده چې باید د سیمینارونو او د دستورو په ځای د دوی د پرمختګ او د دوی مسلو ته پاملرنه وکړي شي. په پاکستان کې په دې ورځ باندې سرکاري رخصتي وي خو د مزدورانو او یا خواري کخو وینا ده چې په دې ورځ یوازې د غټانو او سرکاري ملازمینو رخصتي وي. دوی خو مزدوري کوي. په اسلام آباد رانا مارکیټ کې یو خواري کخ شاد محمد مشال ریډیو ته وی چې په دې ورځ دوی رخصتي ځکه نشي کولې چې وړ بچی یې دی او روزګار یې نشته.
دلته کې غربت ته بس مزدوري نه کوو، سبا کوو، سبا خورو، خرچه ډېره زیات دي چې کار نه کوي، دوا چټیم نه کوي.
یو بل مزدور خان افضل هم مشال ریډیو ته په دی اړه وې.
جی لیبرډي ده، خو لیبرډي به موږ څنګه مناو کو تاسو را ته وای، موږ خزانه مزدوران یو، مزدورکار خلک 500-600 روپۍ لو چې دغه بندې شي نو دی منګای کی نو موږ بس کرو، سبا کوو، سبا نه کوو. لیبرډي ده، خو لیبرډي نه موږ خبر هم نیو، زموږ هم مجبوری ده چې لیبرډي ملاو کو نو کور د غم بکو کنه به
جنډو سره د شپاړسو گھنٹو نه واخله تر د اتلسو گھنٹو پوری د کار پر ضد او د شند ناروغي او د پیخو په ځاندره کې د تحفظ غوښتو لپاره مظاهره پیل کړي. په دغه موقعه د شیکاګو انتظامیه او پولیسو په دې مزدورانو ډزې وکړې چې په نتیجه کې ځینې مزدوران مړه او ځینې جوبل شول. د کومي رستو چې پټول نړۍ کې د مزدورانو یا خواریکخو د حقونو لپاره سمینارونه او ریلې تابع کیږي، خو خواریکخو یې یوازې په سمینارونو او دستورو کار نه کیږي. په کار د چې حکومت د دوی د روزګار او خېګړې لپاره اقدامات وکړي. بل پلو د پاکستان تیر حکومت د مزدورانو او غریبانو لپاره د احساس پروګرام تر لاندې د 10,000 روپو امداد ورکولو اعلان کړی وو، چې د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ موجوده حکومت هم دغه پروګرام د بینظیر انکم سپورٹ پروگرام په نوم د جاری ساتلو اعلان کړي. د کال 2020 د یو سرکاري رپورت تر مخه په پاکستان کې ټول 1,03,9,340 مزدوران دي. دارنګ د خیبر پښتونخوا د پرمختګ او منصوبه مندۍ د وزارت د یو رپورت تر مخه دا وخت په دې صوبه کې د مزدورانو یا خواریکه خوشمیره 1.1 میلیونو ته رسیدلې.
سراج ظهیر رپورٹ موارد د سواد ضلع انتظامی وای د هړو کې اختر پښپور ځو کې خای د پام وړ شمیر سیلانیان دي سیمه ته لاړ شي. په خبرې چې دوی دغه لپاره خپل تیارانی بشپړې کړې دي. د ضلع انتظامی په وینا په اختر کې د خلکو د خدمت په مخه خپل کارمندانو ته چوټي نه ده ورکړې. همداراز پولیسو ته ځي مواره حواله شوی چې په بازارونو کې په نرخونو نظر وساتي او امنیت یقیني کړي. خو بلخوا سیلانیانو ته سانتیاګو ورکوونکي ټور اپریټران او د هوټلونو مالکان وایي په اختر کې د تیلو او خوراکي توکو د کمی امکان دی چې په نتیجه کې به د دوی په خبره سیلانیان ښایي له مشکلاتو سره مخ شي. نیاز احمد خان رپورټ راکوي.
د ضلع سواد ډیپټي کمشنر جنید خان سیدو شریف کې د اپریل په 13 نیټه خبریالانو ته ویلي چې سخ کال د اختر چوټیانې زیاتې دي، ځکه د سیلانیانو راتګ زیات امکان دی او سواد ته د سیلانیانو 15,000 ګاډي راتلی شي. دوی ویل چې د صوبایي حکومت په هدایاتو ضلعي انتظامیه په لویه کچه تیاری کړې د سیلانیانو لپاره. د سواد وو تحصیل او مرستیال کمشنرانو عملې او ورسره د پولیسو چوټیانې به په اختر کې نه وي.
کوم ځای کې هم ټرافیک وایلیشن کیږي نو ټرافیک پولیس ته هم ډایرکشنز ورکړي شوې دي چې د الته جرمانې لګئی. هوټلز ریسټورنټس چې کوم اسوسییشن دی هغه ته هم دا ډایرکشنز ورکړي شوی دي چې هغه دې تھرو آؤٹ خپل هوټلز کی صفائی انشور کی، ټورسٹ فیسیلیټیټ کی. زمونږ چې کوم ډایریکټریټ آف ټورسٹ سروسز دی، د دې بم انسپکټر ویجیلنټی.
پسواد کې سیلانیانو ته اسانتیاګانې ورکوونکي د یو شخصي ادارې مشر اظهر الدین وایي چې د حکومت تیاری باوجود د زیاتو سیلانیانو راتګ د وجې په هوټلو کې ځای نه وي. پسواد کې د تیلو او خوراکي شیانو کمی راتلی شي، سیلانیان د ځان سره ضروري د استعمال شیان راوړي.
کم خلک راځي نو هغه د هم ځان سره ګاډي کې چیرې تیل او ځان سره خوراکي شیان هم راوړي. بل غټه مسله دا ده چې دا خلک چیرې د سیندونو په غاړه باندې یا په پارکونو کې خوراکونه وکړي یا تکینی نو هغه ځګونو کې چې کوم دی خپل ګن چې په هغه ځای باندې پرېږدي او دا هغه ډېر زیات بد ښکاري. نو سیلګرو ته دغه هم یو پیغام دی، دغه ګن چې دی دغه ځان سره واپس صفا کړي.
بلخوا د سوات هوټل اسوسییشن صدر حاجی زید خان وایي چې سوات کې دا وخت 400 هوټل سیلانیانو ته تیاری دي. د حکومت په نرخ په سیلانیانو ته کمرې او خوراکي شیان ورکوي، خو دوی وایي چې مقامي ولس دې سیلانیانو لپاره لږه گزاره وکړي.
10% خلک کم از کم د سوات راوځي نو دا 15-16 لک خدا جوړیږي. نو که دا خلک خپل علاقو ته کابل کې د دردیال سایډ او دغه علاقې وس ډېرې خپل سړکونه دي او خپل هلته کې د سیل ځایونه دي چې هغه طرف ته ځي. دغه شان د بریکوټ خلک دغه املک درا او کڑاکر وغیرہ دغه طرف ته لاړ شي او د منګوري خلک مرغزار، سلامپور او د سنگر طرف ته ځي او دا باقی علاقی جدی مرم جبا می آدم بارین کلام دا چی کم نوی خلق دا بار نرازی اغو تا پریدی
تیر کال دا وڑکی اختر پا مقاد سرکاری شمیری ترمخان نه لکه سیلیانانو دا سواد سیل کرو سخ کال دا حکومت لخوا دا وڑکی اختر لپارا دا مئی دوی منیٹی نا ترشپگه منیٹی پوری سرکاری چوٹیا لی دی پا ملک موسم هم گرم ده او بیا دا سواد سڑکونا هم جور شوی دی زکا دا سیلگرائی سنت سرا تردی پوحانوی چی دا تیر کال پا نسبت پا زیاد سیلانان دا سواد مخه کوی نیاز احمد خان مشال ریڈیو سوات
په پیښور کې د غرمې دولس نیمې بجې شوې د خبرونو لنډیز له ګلیا زاور
پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان پرون د حکومت پر ضد د مئی په آخري اونۍ کې د اسلام آباد په لور د لاریون اعلان کړی عمران خان پرون په ټویټر باندې پوسټ کړی ویډیو کې ویلي چې تحریک انصاف ګوند مرکزی کمیټې غونډې کې دا پریکړه وشوه چې د اسلام آباد مارچ لپاره تیاری پیل کړي دی وایي چې د بهرنیو سازش لاندې په ملک کې کرپټ خلک په حکومت مسلط شوي خو وزیر اعظم شهباز شریف او په مخلوط حکومت کې شامل ګوندونو د عمران خان دا تورونه په وار وار رد کړي دي عوامی نیشنل گند وائی پا خیبر پختونخوا کی دی تیری کے انصاف گند پا مرکز کی دا خبر درینی مقالو پا مودا کی دا بجلی خالص گٹی و نورو مالی وسائلو پر لاسکتا غولو دا پارا فعال کردار ندیلو گولی دا خبر صوبائی سمجھے دا عوامی نیشنل پاٹھے پارلمانی مشر سردار حسین بابک پرون مشال لوی تکڑی بلخوا دا خیبر پختونخوا دا اطلاعات و محکمی سلاکار مودا سیف وائی چل مرکزی حکومت سرفا دا باقای جاتو پارا خبری کبی د پاکستان د موسماتو محکمه وای چې په مئی جون او جولای میاشتو کې چترال گلګت بلتستان سوات او دیر په ځینو سیمو کې د برفانی کټونو د ماتېدو او له دې سره په نږدې سیمو کې د سیلاب راتلو امکان دی دا خبر د محکمې یو چارواکي مشتاق شاه پرون مشال راډیو ته کړی ده او په خبر پختونخوا کې له قدرتي آفتونو سره د مبارزې ادارې ویاند وای چې په دې اړه یې د بیړني خدماتو ادارو ته د بیدار اوسېدو امر هم ورکړی دی په افغانستان کې طالبان حکومت په ټول هیواد کې د اختر ورځ اعلان کړې ده بلخوا نن د پاکستان مرکزی رپورټ هلال کمیټې په اسلام آباد کې د شوال میاشتې لیدو لپاره غونډه کوي او د روسیې ځواکونو د اوکراین په دریم لوی ښار اوډیسا کې پرون د هوایي ډګر رن وی تباه کړی ده په دې په داسې حال کې شوې چې د اوکراین ولسمشر ویلي چې د روسیې لخوا د داشو ظلمونو په اړه د خلکو د قهر په ترڅ کې د سولې خبرې کول ګرانه ده خو د روسیې د بارونو چار وزیر ویلي دي چې د لویدیز بندیزونه او د وسلو لیګ د خبرو اترو مخه نیسي
د مشال رادیو لن خبرونه اوس اوریدونکو یو نړیواله موضوع د اوکراین په بوچا ښار کې د ځینو نورو کسانو مړی موندل شوی دی چې د پولیسو په خبره دا سرکاري دا کسان شکنجه شوی هم اوکراینی چارواکي وایي د بوچا ښار په شاوخوا کې تر اوسه زر مړی موندلی دي دا مړی له دې ساحې د روسي ځواکونو تر وتلو وروسته وموندل شول روسیې د فبروای پر څلورویشتمه پر اوکراین په ځی یرغل پیل کړی چې لا هم دوام لري احمد تکل جزئیات راکوي
د اوکراین د پلازمینې کیف په شمال لویدیز ښارګوټي بوچا کې د دریو سړیو مړی پرون وموندل شول چارواکي وایي د دغو کسانو لاسونه تړل شوي پر بدن یې ټپونه او د مرمیو نښانونه ښکاري چې د پولیسو په وینا دا د شکنجې ښکارندویي کوي د اوکراین حکومت وایي په بوچا کې تر اوسه له زرو زیات مړی موندل شوي چې د ګڼو مړو پر بدنونو د شکنجې نښې لیدل شوي دي دغه مړی په دې ښارګوټي کې وروسته له هغه وموندل شول چې روسي ځواکونه تیره میاشت ورڅخه ووتل د جنایتونو دغه څرګندې نښې د دې سبب شوي چې ګڼ هیوادونه ملګري ملتونه او نړیواله جزایي محکمه د څېړنو غوښتنه وکړي څو معلومه شي چې آیا واقعا جنګي جنایتونه شوي دي که څنګه په کیف کې د پولیسو یو محلي چارواکي اندري نیبیتوف په هغه ویډیو کې چې پرون پر یوټیوب خبره شوه ویلي د مړو پر بدن د مرمیو له کبله ټپونه ښایي چې دغه کسان شکنجه شوي دي د ویلي هر سړی پر ورمیک په مرمۍ ویشتل شوی دی د پولیسو دغه چارواکي زیاته کړې د عدلي طب په لابراتوارونو کې تر اوسه د 1202 هغو کسانو مړي معاینه شوي چې ګمان کیږي روسي یرغلګرو د کیف په دې ساحه کې وژلې دي روسیې د فبروري میاشتې پر څلورویشتمه پر اوکراین یرغل پیل کړ چې تر اوسه دوام لري له دغو شواهدو سره سره روسیې تر اوسه دا نه ده منلې چې د خپلې جګړې له پیله به یې ملکیان په نښه کړي وي
د مشال ریډیو خبرونه د سهار لنه هو د مازیګر تر شپګو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز شپږ سو یوش پر شارټ ویوز 2113 15315 پته او 15250 کیلو هرتز. که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي. پاکستان له بانکي فورمې پرته له افغانستان د وارداتي توکو د منلو موده دوه میاشتې نور هم وغځوله. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق پر خپل ټویټر پاڼه د پاکستان د حکومت د دې اقدام اعلان کړی دی. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه د دې اقدام هرکلی کوي. وایي په نتیجه کې به د افغانستان په بازارونو کې د توکو نرخونه تر ډیره ثابت وي. صفی الله ستانگزه معلومات راکوي.
شنبه د اپریل 13 چې له بانکي جواز یا فورمې پرته د افغان سوداګریزو توکو د معافیت د ختمېدو ورځ وه. پاکستاني چارواکو د دوو نورو میاشتو لپاره د دغه معافیت د غځولو خبر ورکړ. پاکستاني چارواکو دا معافیت هغه وخت پایله او رعایت کړ چې طالبان واک ته ورسېدل او هدف یې دا وښود چې نه غواړي د یو منظم بانکي سیستم د نشتوالي په خاطر پاک افغان سوداګري زیانمنه شي. اوس د پاکستان د سوداګرۍ وزارت د جون تر 13 له اجازه لیک پرته د پاکستان له ګمرکونو د افغانستان د سوداګریزو توکو د تیرېدو پریکړه اعلان کړه. دا اعلامیه د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق په خپل ټویټر خبره کړې. محمد صادق لیکلي پاکستانی چارواکو د افغان سوداګرۍ د ملاتړ په هدف دغه تصمیم نیولی. دغه خبره د افغان سوداګریزو توکو په سر دا معافیت د بانکي خدمتونو د نشتوالي لپاره رامنځته شوی. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې مرستیال خانجان الکوزای لدی پریکړه هرکلای کوي او وای لکتر لګه د اوس لپاره به نرخونه ثابت پاتې شي.
مشترک اتاق د پاک افغان ته د ډیر رول بازی ک دولتونو ته ورسوله. نو دا زمونږ پیشنهاد ومنل شو. دا د تقریبا کم دوه میاشتې نورم تمدید شو. دا فرما لازمی نه ده آزاد شوله او موږ په آزاد شکل باندې په کالدارو په افغانیو هم په ډالرو کولی شو چې تجارت وکړو. دا ښه کار دی زمونږ په تجارت
خالی الکوزی ویل باید دواړه خواوې سره کښېني او په یو دایمي میکانیزم پریکړه وکړي. هغه د بارتر سوداګرۍ یادونه هم وکړه چې پکې به د پیسو د ادلون بدلون پر ځای د توکو په تبادلې سوداګري روانه ساتل کیږي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې د معلوماتو په اساس دمګړی په پاکستان باندې د افغانستان اتکا کمه شوې او ښایي د وارداتو اندازه له څه باندې 200 میلیونو ډالرو څخه سږ کال 200 میلیونو ډالرو ته راټیټه شي.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د خیبر په شګای غرونو کې د بجلی د لوی استنو پریوتول وجه د لنډی کوتل او شاوخوا سیمو تقریبا 400,000 آبادی ته بجلی بند شوې ده. ځایي خلک تور پورې کوي. د استنې ناصرګند کسان له بیخه پرې کوي چې بیا هر پریوزي. د دوی په وینا په دې ګرمۍ او روژه کې له سخت کړاو سره مخ دي. نو باید دا ستنې مرمت شي او د ککړو کسانو پر ضد کاروایی وشي. قبایلي ضلعو ته د بجلی ورکولو کمپنۍ ټیسکو چارواکي وایي د پیښې اف آی آر یې درج کړې. دا محکمه زیاتوي د ستونو د مرمت کار روان دی او هڅه کوي لنډی کوتل ته بجلی زر بحال کړي. تفصیل د فرهاد شینواری په رپورټ کې.
د خیبر په شاګۍ غرونو کې یو ځل بیا د بجلی 122 کې وستنې راپریوتلې او د ټول لنډی کوتل بجلی ورسره بنده شوې. ځای وګړي وای دغه درې ستنې ناسرګند کسانو لوي خپرې کړي او بیا راپریوتلې دي. د بجلی د نشټوالي په اړه د لنډی کوتل لسی وګړي مشال ریډیو سره خپل احساسات شریکوي او دوی وای
ایمانه ما هجرت علی افریدی او هر کال چې کوم دی د لنډی کوتل ګری سټیشن ته چې کوم مین لاین راغله دا غ ټاور چې کوم دی توغیږي او دغه په واجب باندې پورا لنډی کوتل تحصیل ته بجلی چې کوم دی دا منقطع شي. چونکه لنډی کوتل سیمه چې کوم دی هغه کې زیاتره ټو بیلونه چې کوم دی دا په بجلی باندې نو بیا د اوبو سره یو غټ ستونزه پیدا شي. په لنډی کوتل کې ګیس نشته چونکه بجلی باندې د مونږ ټول ژوند ژواک روان دی. نو دغه په واجب باندې چې کله هم ټاور وته لنډی کوتل کې ټوله ژوندۍ چې کوم دی مفلوج شي او ژوند چې کوم دی ډېر د خطر سره مخ شي. دا ځلې هم چې کله دا ډوې تغویدلې نو په لنډي کوتل کې د روژې په دغه مبارکه میاشت کې ډېره غټه ستونزه پیدا شوې ده. زنانه چې کوم دي په سرونو باندې لرې نه د چشمو بروړې دي.
زما نوم اختر علي شینواری دی. څلور میاشتې مخکې لوېدلې اوس بیا هم هغه ډوې ولوېدې. زیامه چې پوره پوره د دوه تحقیقات وشي او چې چا هم دا کار کړی لیا څوک هم پکې ملوث دي چې هغوی له سزا ورکړی شي. چې اوس خو روژه ده، یخ بوتل نه وي، یخ جوس نه وي، یخې اوبه نه میلاوږي او بیا په جوماتونو کې اعتکاف کې خلک ناست دي، هغوی ته هم ډېر زیات تکلیف دی او ختمونه دي، هغوی ته هم ډېر زیات تکلیف دی، ډېر زیات تکلیف دی. دغو بجلۍ وجه جوړ شوی دی، دومره سخت تکلیف جوړ شوی دی چې په علاقه کې د اوبو ډېر زیات تکلیف دی، د برف ډېر زیات تکلیف دی، وختر را روان دی او دلته چې دی د فروجونو بیا مسالې، مطلب چې چشای نشي کې خدای، څوک نه سبزي کې خدای شي، نه څوک غوښه کې خدای شي، ځکه چې خرابګي ګرمي ډېره سخته ده.
قبایلي ضلعو ته د بجلۍ ورکولو کمپنۍ ټیسکو اکسن شاهد خان وایي چې د دغې پیښې په لټنو لپاره مو قانوني کاروایي کړې او هلته په شاګۍ کې را پریوتو ستنو باندې مو د مرمت کار پیل کړی.
پولیس تمام درخواست اف آی آر کړی دی. هغوی دغه موږ ډېر په سختۍ سره ویلي دي چې یار مهرباني وکړئ، خلکو تم تکلیف دی، موږ تم تکلیف دی او بار بار دا مسله راځي. نو دا وجوهات بیسیکلی دا دي چې دینه دا ټاور دا برسونه نه دا پټۍ دا تی وړي او دا تجویز نو ټاور کمزور شي په معمولی طوفان هوا سره هم راولویږي او سخت اکشن پکار دی چې کم از کم دا څوک مجرمان دي، دا قوم او ملک شدید ته سزا ملاو شي. ان شاء الله کار نیم کمپلیټ ده، دوټه ونم د خیره سره ودرولې او باقی د ماټیریل به ان شاء الله د شپې ورسو موقع ته خو رضاکارو ضرورت به راځي. نو دا تاسو نه تاون ده، ان شاء الله ماټیریل چې نن د شپې د خیره سره موقع ته ورسي نو سبا باقی باندې کار شروع کوو. نو امید د الله نه ده ان شاء الله چې در تر زره به چالو شي.
د خیبر ولسی وګړي وایي چې په شاګې غرونو کې په بیا بیا د غستنې راپریوزي او په کار د حکومت ورته د سیکیورټي بندوبست وکړي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال ریډیو د اردوونکو په پاکستان کې د رسنیو د حکومت د څار یوې ډلې فریډم نت ورک په خپل وروستي رپورټ کې ویلي چې په دې هېواد کې د 2021 زیږدیز د مې میاشت نه تر د 2022 زیږدیز د اپریل میاشت پورې موده کې پر شپږتیا صحافیانو حملې شوي چې پکې دا هغوی د وژنو، تختولو، وهلو، ټکولو، آن لاین زورونو پیښې شاملې دي. د اپریل پر ویشتمه د خپور شوي د رپورټ تر مخه د خبریالانو لپاره تر ټولو خطرناک سیمه اسلام آباد ګرځول شوی. رپورټ وایي چې د پاکستان په څلور واړو صوبو کې هم د خبریالانو د زورونې پیښې رپورټ شوي دي. تفصیل د شانواز ترغزی په رپورټ کې.
پاکستان کې په تیر یو کال کې د میډیا ادارو او میډیا کارکونکو باندې شپږ اتیا حمله شوې چې پکې څلور خبریالان وژل شوې او یو لس داسې چې ورته د وژلو درکه ورکړل شوې. د فریډم نتورک په نوم د میډیا د ازادي لپاره کارکونکو ادارې د اپریل په 28 د جاري شوې او رپورت تر مخه پاکستان کې تر ټولو زیاتې پیښې د ټي وي چینلو کارکونکو خبریالانو په ضد شوې. دغه پیښې د مئی د 2021 نه تر د اپریل 2022 پورې ریکارډ شوې. د فریډم نتورک ایگزیکټیو ډایرکټر اقبال خټک مشاد ریډیو ته د اپریل په 28 وویل په وژل شوو کې دوه د ټي وي کارکونکي، ولې دوه د ډیجیټل میډیا یا انټرنیټ چینل لرونکي هم شامل دي.
نه کوششونه شوې دي چې ژورنالستان وژني، زبانی کیسونه تور کړی شوې دي، خطرناکې علاقې کمې دي. د پاکستان افراطي دولتونه اسلام آباد ټولنه زیات خطرناک کولو چې په ټولو پیښو کې اووه دېرش فیصده واقع چې دي پیښې چې دي هغه په صرف په اسلام آباد کې شوې، یعنی دوه دېرش په اسلام آباد کې شوې دي. چې کوم ژورنالستانو سره دغه پیښې شوې دي، یو څلوېښت فیصده ژورنالستانو ویلي دي چې ریاستي خلک یا ریاستي ادارو باندې هغې شک کړی.
د رپورټونو تر مخه دیارلس صحافیانو باندې قانوني رپورټونه درج شوي، شپږ صحافیان وهل ټکول شوي، پنځه صحافیان زخمیان شوي، شپږ صحافیان گرفتاره شوي، یوولس په ناقانونه ډول ډیټین مانا په کوم ځای کې په زور ایسار شوي او یا بند کړی شوي دي، څوارلس صحافیان داسې چې ورته آفلاین مانا په مخامخ وینا یا د چا په واسطه او آنلاین مانا د ټلیفون، انټرنیټ یا د ایمیل د لارې دړکې ورکړل شوي. په دې کې درې زنانه میډیا کارکونکو باندې هم دغه شان بریدونه شوي چې پکې آفلاین زورونه هم شامل ده او ورته د خطرناک ردعمل دړکې هم ورکړل شوي. د ریپورت تر مخه په وجل شو کې یو حسنین شاه چې د لاهور پرس کلب مخ ته د نامعلومه موټر سایکل سورو لخوا د جنوري په 22 2022 کې وجل شو د ټي وي چینل سره کار کاوه. دوی محمد زاده اگروال چې په ملاکند کې د وسلوال لخوا په نومبر 8 2022 کې وجل شو او دریم د ملیر کراچی ناظم جوکی وو چې هغه هم د نومبر په 2 2022 کې د تشدد ورستو وجل شو او څلورم شاهد زهري نومیده چې دیو ټي وی چینل سره کار کاو. د اکتوبر په 10 2022 کې په هب بلوچستان کې په بمی چاودنه کې وژل شو. په وژل شو کې محمد زاده اگروال او ناظم جو کې سټیزن جرنالیست او یاداسي چې په انټرنیټ او سوشل میډیا خپل چینل وي په هغه به معلومات او رپورټونه خورول. اقبال خټک مشال رډیو ته وویل کده یو چا د صحافي په رپورټ اعتراض وي باید قانوني لار خپل کړي دا نه چی وای زوروي
چرا دغه پلس رپورټ را مخته شو دي نو د څو ادارې او تنظیمونو شته سرکاري څه تاسو چې په مالتا دغه رپورټ په خلاف خپل شکایت درج کول شو دغه شکایت د دغه ادارې عملی ګام پورته کول شي او دغه ژورنالیست یا دغه میډیا ادارې نه پوښتنه کول شي او پاریس سزا ورکول شي جرمانه لګول شي یا بندول بندش کول شي.
د رپورټ تر مخه د اسلام آباد ورستو دویمه خطرناک سیمه د سینسوبه ده. درېمه خبر پښتونخوا څلورمه پنجاب او تر ټولو کمې پیښې په بلوچستان کې رپورټ شوی. اقبال خټک وویل بلوچستان داسې نه ده چې ګینه هغلته د صحافیانو لپاره حالت ډیر خري بلکې هغلته صحافیان په خپل خبرونه سنسر کوي یا د څار لاندې راولي. د رپورټ تر مخه دوه پیخي د نان سټیټ اکټر یا داسې لکه وسلوال او یا نور لخوا شوی، درې پیخي د سیاسي ډلو یا سیاستدانانو لخوا شوی، درې پیخي د جرم کونکو ډلو یا کریمینل ګینګز لخوا شوی او دوه ویش پیخي مکمل د نامعلومه خلکو لخوا. نامعلومه معنی داسې چې نه د معلومه د ریاستي ادارو کړي، جرم کونکو ډلو کړي، سیاستدانانو کړي او کوبل چا. رپورت کې زیاته شوی یو ویش پیخي بیا د ادرز لخوا شوی. ادرز یا نور معنی دا چې دغه پیخو کې جاګیردار، لینډ لارډز یا جایدادمن خلک، کاروباریان، وکیلان او نور شامل دي. شانواز ترغزه، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال ریډیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
ایپ او گوگل پلی سٹور تا ورشے
مشال ریڈیو لکھے
او ویڈیا ای ڈاؤنلوڈ کرے
مشال ریڈیو دا سیو لکھے
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او
د پاکستان په کراچۍ پونتون کې د اپریل 28 نیټې په برید کې د درو چینایانو یو پاکستانی وګړي د وژنې ذمہواري بلوچ وسلوالو ډلې بلوچ لیبریشن آرمی منلې ده. دا لومړی ځل نه ده چې بلوچ وسلوالو ډلو چینایان په نښه کړي، بلکې تر دې وړاندې هم په کراچۍ او بلوچستان کې پر چینایي وګړو حمله شوې دي. خو دغه بریدونه د پخوا په پرتله له 2013 کال راهیسې زیات شوي دي. پوښتنه دا ده چې بلوچ وسلوال ولې پر چینایانو حمله کوي؟ پدېړه د عبدالحی کاکړ دا رپورت.
د پاکستان تر جوړې دورسته په 13 4 اویا کلونو کې جنو بلوچو وسلوالو ډلو په مختلفو وختونو کې 15 ځله د ریاست پرزت وسله پورته کړې ده چې پرزت هر وار حکومت پوځي عملیات کړی دي. دغه ډلې وایي چې په 1948 کال کې پاکستان د بلوچانو آزاد کلات ریاست د یو جبري تړون لمخي په ځان کې شامل کړي وو او دوی غواړي چې بلوچستان بیرته آزاد کړي. خو د پاکستان حکومت دریز درې چې د هغه وخت د کلات واکمن میر احمد یار خان او د پاکستان د گورنر جنرال قائد اعظم محمد علي جناح د تړون لمخي کلات ریاست په خپل خوښه په پاکستان کې ورګړ شوی وو. خو کوه قتل سین او په 13 4 وسلوالو جګړو کې بلوچو ډلو به یوازې د پاکستان تاسیسات یا امنیتی ځواکونه په نښه کول. خو په 15مه هغه کې چې په 2000 کال کې پیل شوی دوی پر چینایانو هم حمله کوي. په 13 4 کلونو کې بلوچو وسلوالو ډلو په بلوچستان او کراچۍ کې پر چینایي وګړو او ګټو باندې شاوخوا 9 حمله کړې دي. چین په بلوچستان کې د گوادر بندر ترڅنګ په مختلفو سیمو کې پنګه اچونه کړې ده. پښتنه دا ده چې بلوچي وسلوالو ډلې پر چینایانو ولې حمله کوي؟ د دې پښتنې جواب په کوټه کې میشت د سیاسي او پرمختیاي چارو په رفیع الله کاکړ راکوي.
د بلوچ وسلوالو موقف دا دی چې دوی پاکستان ریاست هم دالته نه پرېږدي چې هغه ازمر د سایل او د وسایل استعمال کوي او دا د نوې 20مې پیړۍ یو استعماري قوت دی. چین چې دی نو چین دی وای دا امپیریالیزم یا د استعمار هغه د یوستمې پیړۍ د غټ جدید شکل دی. نو چین د ریاست ملګری دی، دا زموږ سیالو وسایل ته قبضې پلان جوړ کړی دی. بلکې چې دا د نواب بوکتی د شهادت مخکې په مکران کې چې هغه شروع سو نری ټکو ټوک هغه وخت شروع سو، هغه هم په هغه کې اول ټارګټ د دوی هغه وخت هم د چین کسانو انجینیر د ټارګټ کړی وو.
چین دا وخت د بلوچستان د چاغي د سندک سرو زرو او مسو پروژه چلوي. په حب ضلع کې یې برېښنا کوټ جوړ کړی، خو تر ټولو لویه اقتصادي شکیلتیا په گوادر بندر کې ده. د چین پاکستان اقتصادي راهداري له مخې د هیواد په گوادر کې خپل اقتصادي فعالیت نور هم پراخ کړی دی، چې ورباندې نه یوازې بلوچ وسلوالې ډلې بلکې هغه بلوچ سیاسي ګوندونه هم نیوکې کوي چې په وسلواله جګړه باور نه لري او د پاکستان په آئینی او سیاسي چوکاټ کې د حکومت غوښتنه کوي. خو د بیلتون پالو وسلوالو ډلو او بلوچ سیاسي ګوندونو کې یو واضح فرق دا دی چې وسلوالې ډلې غوښتنه کوي چې چین دی په بشپړه توګه له بلوچستان ووځي، خو سیاسي ګوندونه بیا غواړي چې چین دی په بلوچستان کې پرمختیایي کارونه وکړي، البته په کې دی ځای بلوچستانو ته ونډه ورکړي. د نېشنل ګوند د اطلاعاتو سیکرټر جان محمد بلیدی د اپریل پر 28 نیټه مشال لري ټول چې دوی دا ګڼي چې بلوچستان او پاکستان دومره وړتیا او ټکنالوژي نه لري چې په خپل پر لویو پروژو کار وکړي، نو ځکه د پوینه باید چین دا کارونه وکړي، البته په کې ځای خلکو ته ونډه ورکړي.
ہماری سوچ یہ ہے، دیکھیں ہم سمجھ رہے ہیں کہ جو بھی کام کرے گا یہاں کے مقامی لوگ
موگ دا فکر کو چې څوک هم دلته کار کوي باید د ځای خلکو ګټه خوندي کړي، په کاروبار او مدن کې د خلکو او بلوچستان ونډوي. او موږ ته د چین لخوا دغه څه کول په نظر نه راځي. چین په گوادر کې یو سړک جوړ کړي او هغه یې هم بند کړي دي. دوی هوایی ډګر جوړ کړي، له هغه سره د خلکو هیڅ ګټه نه ده ترلاسه. دوی په آمدن نوکریو او روزگار کې برخه نه لري، ځکه خو چې د چینایانو پر ضد کوم اقدام کیږي نو د خلکو له چینایانو سره همدردی نه وي.
جب ان کے خلاف کوئی اقدامات ہوتی ہے تو لوگوں کی همدردیاں چائنیز کے ساتھ نہیں ہوتی.
خو د پاکستان ریاست بیا پر چینایانو د بلوچو وسلوالو بریدونو ته په جلا نظر ګوري. پرله پسې راغلو حکومتونو تل دا تور پوری کړی چې بهرنی هیوادونه د بلوچو وسلوالو تر شا لاستري او نه غواړي چې د چین او پاکستان تعلقات پیاوړي شي. د بلوچستان د مواصلات وزیر سردار عبدالرحمن کتران د اپریل پر 28 نیټه مشال ریډیو سره د مرکې پر مهال تور پوری کړ چې د پاکستان ګوانډیو هیوادونو بلوچستان په جنگي سیمه بدله کړې ده.
بلوچستان ترقی کی راہ پہ گامزن ہے اور پھر وار زون بنا ہوا ہے.
بلوچستان د ترقی پر لوری روان شوی دی، خو په جنگی سیمو بدل شوی دی. افغانستان، ایران او هند په ګټه له بلوچستان جنگی سیمه جوړه کړی ده. وسلوالو ته له بهر پیسې ترلاسه کیږي. نن سبا د یو کلاشنیکوف قیمت 2.5-3 لک دی. دغه سې د یو کارتوس بیا 100-200 روپۍ ده. نو که یو څوک دومره ښه مجهز وي په غره کې کینی او له ریاست سره ډغره وهي، نو معلومه خبره ده چې زموږ دښمن ملکونه که هغه هند دی یا بیا د افغانستان د خاورې پر استعمالولو سره زموږ پر امنیتي عسکرو بریدونه دي. دوی نه غواړي بلوچستان او پاکستان پرمختګ وکړي.
خو بلوچو وسوالو ډلو تل دا تورونه رد کړي چې ګواکې دوی د بهرنیو هیوادونو په لمسون د پاکستان پر ضد وسلواله جګړه کوي. د بلوچستان د چارو پوهان دا فکر کوي که په صوبه کې د چین لخوا په روانو پرمختیایي پروژو کې ځایي سیاسي مشران په اعتماد کې واخیستل سي او په کې خلکو ته زیاته ونډه ورکړل سي، نو شاید د چینیانو پر ضد حملو کې په پرتلیز توګه لږ څه کمی راسي.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز په ډیسټریټ کې
منګل ته دې چې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ
اردم کو خځې اخترونو ته ځانګړي تیاریاني کوي. په خیبر پښتونخوا کې د اختر خپل خوند او رنگ وي. پر دا ورځ خځې بیلابل خوراکونه تیاروي او د کورنۍ ټول غړي د ګرمۍ او مخام ډوډۍ ته سره ټولېږي. د وړو کې اختر لپاره زیاتره خځې سړي او ماشومان نوي جامې جوړوي او په دې ټولو کارونو کې خځې مهم رول لري. نو د خځو د اختر د تیارانو په اړه تفصیل به د فرخندې اسد په دې رپورټ کې وو.
په پاکستان کې اختر ته هر کال خزی ډیری تیاریانی کوي. دوی وایي لومړی خپل کورونا پاکوي او ورسره ځانونه او ماشومان له د اختر سوداګانې هم کوي. د خیبر پختونخوا د سبابې فرزانه رسول وایي کوشش کوي چې هر کال د اختر لپاره ټولې تیاریانې پر وخت وکړي.
اختر هو دال جی کی منگ ہو روٹین کی منگ سمے تیاریاں نہیں نہ ہو بچو دوا دی جامی دی زمنگ کپڑی دی چایا نی دی گور مور صفا کوئی دی پیچھی دی دل دی اور دی تبس لگی ہے دا کرنا تو منگ ہتا تیاریاں نی وڑو لے بغڑی روڑی دی دی شاپنگ کوئی دی کہ تو وسما کو بازار والا ما نا رشو بازار کی او دا خزی او شاپنگ نے کولو
بل خوازنی خلک وای په پاکستان کې د پخوا په نسبت کرانی زیاته شوې ده. نو د ځینو شیانو په اخیستلو کې احتیاط هم کوي. د کوزدیر امرین بی بی وای هر میاشت خوراکي توکو نرخونه بدلیږي.
جو هم کباب راغست نو ما ویل چې دا به په 400 روپۍ کیلو هغه چې موږ پیسې لږ کولې نو ویل چې 580 روپۍ دی یو کیلو کباب. دا به مخکې 400 زیات 450 ډیر به ګران شو 430 450 که چې سهار نن موږ یو ریټ باندې راغلو چې سهار ته شي
خو هم د کوز دیر سایرا شمس وای ک گرانی زیاته شبی هم د خو خلک هغه شان سوداګانی او د اختر تیاریانی کوي او کوشش کوي چې اختر هم د پخوا غونت دیر کړي. د اختر ورځ د ښځو لپاره یوه ډیره مصروف ورځ هم وي. په دغه ورځ په کورونو کې د سهار د چایو او وروستو د غرمې د ډوډۍ لپاره خصوصي تیاریانې هم کیږي او وروسته په دویمه ورځ زیاتره واده شوې ښځې د پلار کور ته هم ورځي لکه چې څنګه یې فرزانه رسول په اړه وایي. بلخوا د مردان ساجده تنها وای د اختر خپل خوند وی او باید دوی د اختر په اړه خپل روایت په خپل ځای وساتي. نو موري د اختر لپاره د خپل تیاریانو په اړه وای.
نو د ستر له په جوړی را دی دا جوړ شو یو بل په دشتمه په لور راغلو غره له څنګه راځي دا څنګه دا ور او نه د کور وزما او نه بازار ته ځم نه سودا کوم او بس تما د اختر کې بس کو په زړو کې او په نو کې زما په اختر دا پروا مې په چې پاتې دی امي مې خپل سره نو په من راځري یو تا د بنیا د ګراني خو له زما په کې دې څه څه کنه په کریمو کې ګراني نه په پوره روپي دا چې نه بس ملې پورې له شو کړې کړې دې بس هغه په دې نو نو
پښتنه ټولنه کې اخترونه ځانګړي دودونه لري چې ورته سړي خزي او ماشومان ټول ډیر خوشاله وي. په اخترونه کې د کورنۍ ټول غړي را یو ځای کیږي او د اختر خوشالۍ المانځي.